السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د خبری سات اوریدو ته هر کله کوم. دا یو سات د امان الله امرزی په تخنیکی همکاری باندې وړاندې کیږي او اوري چې ولسمشر اشرف غنی چین په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مهم ستراتیژیک شریک وګڼه. د هموري چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دا وخت مناسب نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. د نورو موضوعاتو او نورو لویو پیښو په اړه هم په همدې خپرونه کې رپورټونه اوري. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه لرو. د نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي. شیبر صاحب، په نړۍ کې دا مهال څه پیښیږي؟
د نړۍ مهم خبرونه دا دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د تاجکستان له ولسمشر سره په دوشنبه کې کتلي دي او خبرې کړې دي، او پاکستان د دوه بیا ډلو ټپلو د خبرونو پر خپرېدو بندیز لګولی.
ډېره زیاته مننه له احمد شیبر. باید د نړۍ د مهمو خبرونو تفصیل وروسته ورو. خو اوس سید کمال شریف د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغان چارواکو او د چین د ولسمشر د مرستیال ترمنځ د همکاري درې تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وسلوال طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې بهیر هم له خنډ سره مخامخ کړي، او د ملي امنیت مهمې ریاست وایي د لغمان ولایت لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والی نیولې دی. د خبرونو تفصیل. د افغان چارواکو او د چین د ولسمشر د مرستیال ترمنځ د همکاري درې تړونونه لاسلیک شول. ولسمشر غنی نن په کابل کې د چین د ولسمشر له مرستیال سره په یو غډه ناسته کې ویل چې د یادو تړونونو لاسلیکول به د پانګې چبونې ترڅنګ نورو بیلابیلو ټولنیزو برخو کې مرسته وکړي. د چین د جمهور رئیس مرستیال یو اربیا د افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. ټاکل سوی دغه چینای چارواکي د نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وسلوال طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي. د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوال طالبانو خپل منځي اختلافات هم کولای شي چې د سولې خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي. دی وایي د وسلوال طالبانو څو ځای کېدل دا ستونزه پیدا کوي. کله چې یوه ډله سوله وکړي او بله ډله بیا جګړې ته دوام ورکړي، نو هغه هدف چې موږ یې غواړو د هغه منځ کې خنډ رامنځته کوي. راپورونه وایي چې یو شمېر وسلوال طالبان د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوي او خپل ځان ته یې د ملا محمد رسول په نوم نوی مشر ټاکلی دی. د افغانستان د ملي امنیت مهمه ریاست وایي د لغمان ولایت لپاره د وسلوال طالبانو لخوا ټاکل سوی والی ملا امین الله کوچی نیولی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې امین الله کوچی له دوه نورو ملګرو سره د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ د سمرخیلو په سیمه کې نیول سوی دی. منبع زیاتوي چې ملا کوچی د تیرې یوې میاشتې په دې خوا د پاکستان له پېښور څخه افغانستان ته د ورانکارو فعالیتونو د ترسره کولو په هدف راغلی و. اعلامیه همدارنګه وایي چې امین الله کوچی د تیرو درو کلونو را په دې خوا په خوست، مزار شریف او لغمان ولایتونو کې د وسلوالو فعالیتونو دنده ترسره کړې ده. او په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. جان میشل مارلو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل فرانسه اوس په افغانستان کې سرتیری نه لري، خو په دغه هیواد کې د ناټو د ماموریت ملاتړ کوي. شغلی مارلو دغه راز تر اوږدې مودې له افغانستان سره د فرانسې د غیر پوځي مرستو ډاډ ورکړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوشنبه په شارک تر خبرو وروسته وویل واشنگتن له تاجکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادو سره د سرحداتو د امنیت د ساتلو په برخه کې همکاري تشمن دی. تمه ده چې نن وروسته جانکيري د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بیرد محمدوف سره په اشقابات کې وګوري او له دې سره د د منځنۍ اسیا د هیوادو سفر پای ته ورسی شي. د پاکستان د رسنیو د تنظیم ادارې ټولو شخصي تلویزیونونو ته په دغه هیواد کې خبرداري ورکړ چې د هغو دوه بیا ډلو د خبرونو پر خپرولو بندیز ولګوي چې له وسلوالو سره ارتباط لري، کنه له دوی څخه به د خپرېدو جوازونه واخیستل شي. دا بندیز د پاکستان د انټرنیټي رسنیو د تنظیم چارواکو تیره ورځ ناوخته ولګاوه، او په دې کې هغه ډلې هم شامل دي چې ملګرو ملتو هغه په تروریستي ډلو کې شمیرلې دي، لکه د جماعت الدعوه مؤسسه چې ځان به خیریه ټولنه ګڼي. همدارس د دې ډلې وسلواله څنګه لشکري طیبه په دې بندیز کې شامل ده. و وسلوال د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې یو خبريال ووشه. پولیسو وویل پر محمد زمان نن سهار وختي په ډیره اسماعیل خان کې ډزې وشوې او څلور مرمۍ پر بدن ولګېدې. خبريال زمان بیا وروسته له اخیستو ټپونو سا ورکړه. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې د سړک د غاړې بمې چاودنې بیا یو حکومت پلو قبایلي مشر نن ووشه. دا بم په بچوړ کې چې له افغانستان سره پوله لري هغه وخت وچاودېده چې ملک محمد یونس په موټر کې سفر کاوه. په بچوړ کې طالبان فعال دي. د قبایلي چارو د ادارې د یوه مسول په وینا له ملک محمد یونس سره په موټر کې د هغه دوه زامن هم وو چې دواړه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې دواړو پیښو مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. ایران وایي د یورانیمو د غنی کولو لپاره د سنټرفیوزونو د بندولو هڅې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د شوي تړون له مخې پیل کړي دي. د ایران د اټومي چارو مسول علي اکبر صالحی تیره ورځ د توکیو د سفر پر مهال وویل موږ عملی ګامونه د سنټرفیوزونو د اضافي ماشینونو د لرې کېدو لپاره اخیستي دي. هیله من یو چې په دوو میاشتو کې به وتوانیږو چې خپلې ژمنې ترسره کړو. د جولای په میاشت کې د شوي تړون له مخې به پر ایران لګېدلې بندیزونه ورو ورو له دې سره لرې کېږي چې تهران اټومي فعالیتونه راکموي. عراقي سیاستوال احمد چلبي وفات شو. چلبي چې په عراق کې د صدام حسین د رژیم پر ضد د امریکایي ځواکونو د مداخلې ملاتړی وو د یو اویا کلونو په عمر د زړه د درېدو له امله سا ورکړه. چلبي د عراق د پارلمان د اقتصادي کمیټې مشري کوله. د همدې کمیټې مرستیال وویل چې چلبي نن په بغداد کې په خپل کور کې وفات شو. روسیا وایي راتلونکي اونۍ غواړي چې د سوریې د چارواکو او د اپوزیسون د مشرانو د غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف نن وویل را روانه اونۍ به موږ د اپوزیسون استازي د سلام مشورې لپاره ماسکو ته راوغواړو. بوګدانوف زیاته کړه چې په دې غونډه کې به احتمالا د حکومت استازي هم ګډون وکړي. تمه ده چې پر دې وړاندیز به سبا ته په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو استازی سټیفان دی میستورا خبري وکړي. روسیې د ډسمبر له دیرشمې را په دې خوا په سوریې کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړي دي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف بریتانیا ته رسیدلی دی. دی به هلته له صدر اعظم ډیوډ کامرون او ملکې دوهمې الیزابت سره وګوري. له لندنه به نظربایف فرانسې ته ولاړ شي او هلته به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره خبرې وکړي. تمه ده چې په دې دواړو هیوادو کې به د قزاقستان ولسمشر له سوداګرو سره وګوري. قزاقستان چې ډیر تیل لري د تیلو د بیو له ټیټېدو سره او په روسیې او چین کې چې عمده اقتصادي همکارانې دي د اقتصادي ودې له کمزورتیا سره د یوې اقتصادي تګلارې د موندلو له ستونزې سره مخامخ دی. د ولسمشر د رسنیو د دفتر په وینا نظربایف په پاریس کې یو لړ اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي. د خبرونو په پای کې مو ابراهیم ساپی د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال خبروي.
له صدی رادیو نه مو د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات ته هرکلی کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه ولس ټیټه شپږ، اسمان وریز. کندهار هم اسمان وریز، د تودوخه لوړ درجه 19 ټیټه اته خودل شوی. مزار شریف د تودوخه لوړ درجه 9 ټیټه درې، اسمان وریز. هرات اسمان نیمه وریز، د تودوخه لوړ درجه 11 ټیټه دوه اټکل شوی. غزنی د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه سلور، اسمان نیمه وریز. گردیز اسمان وریز، د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه درې خودل شوی. او په پای کې بامیان د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه سلور، اسمان زای زای وریز خودل شوی دی.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. ولسمشر غنی وایي چین په افغانستان او سیمه کې د ثبات او سولې په ټینګښت کې ستراتیژیک شریک دی.
دولت چین 500 میلیون یوان که تقریبا معادل 79 میلیون دلار میشه برای اعمار 10,000 مسکن قابل استطاعت به ما کمک میکنه.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي.
افغانستان حکومت د خپل غوښتنو نه کېږي چې په شاکی دي نه، نو د دې په بنیاد باندې اوس پاکستان ته خپل دا سوچ او فکر ما په نظر کړی دی چې دوی لپاره دا وخت هیڅ رول او کردار په خبرو کې نشته.
په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قاتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2016 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په خبري سات کې دا هم اوري چې په کندوز کې زیات شمېر بیزه شوي کورنۍ بیرته راستنې شوې دي. ازادي راډیو ته ویډیو رسیدلې چې په غور کې د وزوان انجلۍ د سنگسار پیخه پکې ثبت شوې ده. په دې اړه هم په همدې خپرونه کې رپورټ اوري. د خپرونې په دوام کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو مهم خبرو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې ستراتیژیک شریک دی. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د چین د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لین وان چاو سره د کتنې پر مهال وکړې. ولسمشر غنی د غراس تر غرمې وروسته له ښاغلي چاو سره په دواړو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزو تفاهم لیکونو د لاسلیک په غونډه کې هم ګډون وکړ. په دې اړه تفصیل له اجمل تورمان اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل مراد صاحب، د چین د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لین وان چاو په مشرۍ نن سهار یو چینی پلاوی کابل ته راورسید. ولسمشر غنی له ښاغلي چاو سره په یوې غونډه کې چې نن له غرمې وروسته ترسره شوه وویل چې چین د سولې یو عامل او د سیمه ییز ثبات په برخه کې یو ستراتیژیک شریک دی. چین د سولې عامل او د سیمه ییز ثبات په برخه کې یو ستراتیژیک شریک دی. په افغانستان کې د سولې دراوسلو موږ څرګند کړ چې دا جګړه تحمیلي جګړه ده، سیمه ییزه جګړه ده او نړیواله جګړه ده، نه کورنۍ جګړه. دغه شان ښاغلی غنی په دغه غونډه کې وویل چې د سیمې هیوادونه د منل شویو نړیوالو اصولو او ملي حاکمیت له مخې یو بل وپیژني او په خپلو هیوادونو کې د پناځایونو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی غنی وویل چې په دې برخه کې چین او خپلو ستراتیژیکو همکارانو ته په یوه سترګه ګوري. دوی د اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه د منل شویو نړیوالو اصولو او ملي حاکمیت له مخې یو بل وپیژني او په خپلو هیوادونو کې د پناځایونو له جوړولو ډډه وکړي. دا له نړیوالو قانوني اصولو څخه دي او په دې برخه کې موږ چین او خپلو ستراتیژیکو همکارانو ته په یوه سترګه ګورو چې ټول یو بل سره په ګډه د یو پایښتي سولې لپاره لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه خپلواک هیوادونو د مساوات له مخې او بیا د سیمې د سولې لپاره مشترک اقدامات وکړو. دغه شان تر دغه غونډې مخکې د ښاغلي غنی او چاو په حضور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ درې تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ښاغلي غنی وویل چې لومړی تفاهم لیک زموږ د فزیکي امنیت په برخه کې دی او کوم ماشینالات چې چین هیواد له موږ سره مرسته کوي دا به د امنیت د ټینګښت په برخه کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره ډېر مرسته وکړي. ښاغلي غنی د بل تفاهم لیک په اړه وویل چې د چین دولت د 9 اویا میلیون ډالرو په ارزښت په افغانستان کې 10,000 کورونه جوړوي چې دا کورونه نو په اول قدم کې د ملي پولیسو اردو او امنیت د شهیدانو کورنۍ ته ورکړ شي. ولسمشر دغه شان دریم سند د ټولنیزې پانګې په اړه یاد کړ چې لمخې به د پوهنې او لوړو زده کړو په ځانګړي ډول چین ته د زده کړو لپاره د افغان محصلانو د لیږلو په برخه کې وي. دغه شان د چین د ولسمشر مرستیال لین وان چاو د افغانستان سره د خپل مرستو په دوام ټینګار وکړ او ویل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله به راتلونکي میاش چین ته ولاړ شي او د همکارۍ یو د پراختیا په اړه بدوی مفصل خبري ولري. بل مراد
ډیر زیاته مننه اجمل تورمانو چې کابل ته د چین د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د سفر او د خاغلی لین وان چاو سره د ولسمشر غنی د کتنو د دوړو لورو ترمنس د شو موافقو په اړه ورستي جزئیات در سره شریکول. چین په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم ستراتیژیک شریک دی. دا خبره نن ولسمشر غنی وکړه. د دې خبرې د سرلو لپاره همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله ستنگزی صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. استاد، خبرونه ته په خیر راغلی. کلمړی دا وایي چې دا یو کال کېږي چې ولسمشر غنی اول سفر هم چین ته وکړ او چین ته ډیر زیات اهمیت ورکوي. چین تر اوسه افغانستان لپاره ولې داسې ګټور ګام نه دی پورته کړی؟
ارزکم سلام له وړاندې کوم. په کې چین په دې شک نه ست کولی چې د افغانستان په سولې پروستو کې موثر ونډه ولري. او هغه په دې معنا ده چې برسېره پر دې چې چین په نړیوالو مناسباتو کې د امنیت شورا د یو دایمي غړي په توګه کولی شي په بینالمللي مناسباتو کې تاثیر ولري. په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې او امنیت په تامین کې پاکستان لوی رول لري. د او چین هغه هیواد ده چې په پاکستان باندې ځانګړی نفوذ لري او همدارنګه ستراتیژیک متحد ګڼل کیږي. دا چې تر اوسه پورې ولې د چین هڅو نتیجه نه ده ورکړې، زه فکر کوم څو عوامل لري. یو دا چې لا تر اوسه پورې هغه لازمه همغږي کې چې باید وجود ولري، نه د افغانستان د دولت او نه هم د هغه د غربي متحدینو لخوا د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط رامنځته شوې ده. د بلې خوا نه زه فکر کوم چې پاکستان لا تر اوسه پورې هم هغه صادقانه اقدامات حتی له چین سره هم نشي شریکولی چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره باید ترسره شي.
کدی ته فکر وکړو چې چین لوی پانګونه کوي، ډېر نوي موافقه هم کړی، تاسو هم په دغه ریپورت کې ووریدل، دا یو ډول د افغانستان خلکو ته امیدواري نه ورکوي چې چین چون پاکستان ته هم نزدیک دی، په استخباراتي چارو کې هم راکړه ورکړه لري، یعنی چین مطمئن دی چې د افغانستان وضعیت مخ په خکېدو دی نه مخ په خرابېدو.
زه دوه جهاتونه ته خوشبيني مې او دغه چې چین اوس هغه د څو کلو مخکې هېواد ده کوم نوې رهبري چې رامنځته شوې د دنیا سره د یو خلاص سیاست په لټه کې ده چې په هغې کې اقتصادي، فرهنګي، سیاسي او ټولنیز آباد شامل دي چې افغانستان د یو ګاونډي هېواد په توګه دغه اوس استفاده کولی شي، له پخوانی هم استفاده کړې وه. مثلا له بلې خوا لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، چین په دې باور ده چې په سیمه کې کله چې سرمایه ګذاري کوي سرمایه ګذاري بې ځایه نه ځي، زه دا په یقیني ډول په افغانستان کې د ثبات د راتلو د زیری په عنوان حسابېدی شي. یا په دې باره ته وایي چې له دېنه وروسته کله چې چینایان دلته سرمایه ګذاري کوي په دې معنا ده چې نور به د افغانستان په قضایاو کې ځان دخیل ګڼي او بې تفاوتي به نه غوره کړي.
زیات انتقادونه دا دي چې د افغانستان حکومت، افغان چارواکي تل د فرصتونو په ترلاسه کولو کې او دغې فرصتونو نه په ښه استفاده کې ناکام شوي دي. د چین له دوستۍ، د چین له دې مهم رول څخه چې ولسمشر غنی ستراتیژیک اهمیت ورکوي، افغان حکومت باید څه ډول استفاده وکړي؟
زه فکر کوم چې تاسو د خبرې په تایید متاسفانه موږ په دوه جهاتو کې روس سره موږ کله کله د فرصتونو څخه استفاده نه ده کړې او له بل خوا نه ملابیګري نه ده زده. ډېر دقیقه نه ده موږ د حکومت نه هم د موږ د سیاسیونو. نو زه فکر کوم چې که چېرې بیا هم موږ د افغاني اشتباهات تکرار کړو دا به د دې منلو وړ نه وي افغانانو ته. له بلې خوا د ما په عقیده د افغانستان دولت ته دا پکار ده چې په ډېر حساس حالت کې ژوند کوي، که له دغه فرصتونو استفاده نه کړي دا به د دې ناکامي وي. د افغان دولت ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو پر مبنا او په ستراتیژیک لحاظ او د اوږده مدت ګټو د ساتنو په د اصل پر رعایتولو سره خپل بینالمللي مناسبات تنظیم کړي او له فرصتونه له هغې جملې نه د چین له فرصتونه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی، چې د افغانستان او چین ترمنځ په روابطو او دا چې چین د افغانستان او سیمې د امنیت او سولې په برخه کې څه ډول رول لوبولی شي، له تاسو سره خپل نظر څرګند کړ. له قدرمنو اوریدونکو هم غواړو چې ازادي راډیو سره که تلیفوني تماس نیسي، د چین او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو او دغه راز چین څومره کولی شي چې د افغانستان د سولې او اقتصاد په برخه کې له افغانستان سره همکار وسي، په دې اړه خپل نظرونه را سره په همدې خبرونه کې شریک کړي. تاسو کولی شئ دوستانو چې په دغه شمیرو چې په افغانستان کې دي اهم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي. په افغانستان کې زموږ شمیرې دي 0999 203 1540. دغه راس په بل شمیره هم تاسو کولی شئ چې موږ ته زنګ ووهي او هغه شمیره ده 0900 822 1550. بله مهرباني وکړئ.
السلام علیکم سهل بشاید بخیر.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه وروره. فقط که د موضوع په اړه دی اوریدلی وی چې د چین رول څومره اهمیت لري د افغانستان د سولې ثبات په برخه کې.
د چین رول خو ډیر اهمیت لري ځکه چې پر پاکستان نیم ډیر اغیز لري او پر افغانستان سره اړیکې سمې دي چې معنا دې له اخلاص د همکاري او کوم دا سره هم راتللی شي.
ډېر زیات مننه. یو بل اوریدونکي هم لرو، دا مخلو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي رادیو ده. بله مهرباني. بله مهرباني وکړئ صاحب. بله ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ. بله مهرباني وکړئ صاحب. بله
مخینه خور د چین موضوع د خګاونډیو په ارتباط دسې ویلی شم، ګوی اوري.
بله مهرباني غږم راځي.
او د چین امتحان شوی دی په دې ټول د دومره موده کې چې دا مختلف رژیمونه تېر شوي دي. یو هند او یو چین په هم سره صادقانه همسایداري او ګاونډیتوب کوي، اګر چې څه لرې دي ما مونږایم خدا بهترین او خې غونډې وکړل نو په دې باندې ډېر په دې باندې باور اعتماد لرو.
ډېر زیات مننه. یو بل اوریدونکي هم په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده، فکر کوم تلیفوني تماس ورسره قد شو. د زینو اوریدونکو نظرونه چې وای افغانستان او چین دوستی د افغانستان لپاره بغړه ده، او چین د زینو اوریدونکو په خبره چې چین په ټول د تاریخ کې د افغانستان لپاره ګټور دوست ثابت شوی ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
تاسو زم غغل ازادي رادیو او ری په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلول لپاره کار وکړي. که څه هم نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې ثبات تر ټولو لنډه او خلار مذاکرات دي. په دې اړه له پیښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي اوس مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی عزیز دا څرګندونه د سه شنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت او افغان طالبانو د روان کال په جولای کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد په کوربهتوب د پاکستان په مری خارګوټي کې مخامخ خبرې وکړې او د دې لړۍ په جاري ساتلو سلا شو. دا لړۍ بیا وروسته د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر ډېرېدو وروسته وځنډېده. دا لومړی ځل دی چې سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره د نامناسبه وخت خبره کړې او په خبره چې دواړه افغان خواوې باید د ګټورو نتیجه ورکوونکو خبرو لپاره همغږي او یو موافقې ته ورسیږي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو بیا ویلي وو حاضر دي چې د دواړو افغان خواوو ترمنځ د سولې په بهیر کې مرسته وکړي، خو په ځواب کې بیا افغان دولت ویلي وو لومړی د پاکستان طالبانو ځپي او ملاتړ دې لاس واخلي. که څه هم پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو خولنډه لار بللې، خو دا لومړی ځل دی چې د دې هېواد جګپوړي چارواکي په دې اړه د نامناسب خبره کړې. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دغه څرګندونه علت څه دی او پسې دلیل کړي، په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانو سیمه ییزو چارو څارونکي طاهر خان ازادي راډیو ته وویل:
زما نظر د سرتاج عزیز د بیان په اړه باندې دا دی چې د افغانستان د حکومت د پاکستان نه کومې غوښتنې دي یا دغه خواهش دی، هر هغه چې مهم دا دی چې هغوی غواړي پاکستان اول د طالبانو پر ضد باندې ګامونه واخلي. که چېرې پاکستان غواړي چې په سولې کې د دې څه رول یا څه ونډه وي، خو د پاکستان مشرانو په خپله باندې وزیر اعظم نواز شریف دا خبره کړې ده چې دوی د پاره به دا مشکل وي چې په یو وخت طالبان د خبرو میستم راولي او هغوی هلکه ګامونه واخلي. نو زما نظر دا ده چې د پاکستان په خپل خپل چې کوم دریځ د بایټینګ ولاړ دي، نه غواړي چې د طالبانو خلاف دوی ګامونه واخلي. لیکن افغانستان حکومت د خپل غوښتنو نکیلي شي په شاکی دي نه، نو د دې په بنیاد باندې اوس پاکستان په خپل دا سوچ او فکر ما په نظر کړی دی چې دوی د پاره دا وخت هیڅ رول او کردار خبرو کې
نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د سرګندونې ترغی سورې ورسته کړی چې صدر اعظم نواز شریف د تیرې میاشتې په 28 نیټه امریکا ته د خپل سفر پر مهال ویلی وو پاکستان نشي کولای چې په یو وخت کې طالبان هم اوزپی او هم خبرو ته کینوي.
د ذبیح الله شفق پر راپور کې مو اوریدل چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې وکړي. وړاندې په دې خبري سات کې اوري چې په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قاتم ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2014 کلو سره هم له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. په کندوز کې زیات شمیر بې ځای شوي کورنۍ بیرته راستنې شوي دي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. او په همدې خبرونه کې هغه ویډیو په اړه رپورټ اوري چې ازادي راډیو ته رسیدلې او په کې په غور ولایت کې د ځوان نجلۍ د سنگسار پیښه ثبت شوې ده. تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری په کابل کې د فرانسې سفیر وای دا هیوا چمتو دي څو د قاتم ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2014 کلو سره هم له افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي. جان میشل مارلو له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل فرانسې اوس په افغانستان کې سرتیری نه لري، خو په دې هیواد کې د ناټو د ماموریت مالی ملاتړ کوي. قاسم سولمل پر ریپورت لري.
وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو په ګډون د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپلو پوځونو د حضور پر دوام موافقه وکړه، اوس فرانسه وایي چې تر ټاکلې نیټې وروسته هم د قاطع ملاتړ ماموریت دوام ورکولو ته چمتو ده. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر جان میشل مارلو له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې دی تر 2018 کال وروسته هم د قاطع ملاتړ ماموریت د دوام په وړاندې کومه ستونزه نه ویني.
We are members of NATO and as such we
contribute. دوی موږ د ناتو غړی یو او موږ په افغانستان کې د ناتو د لګښتونو په برابرولو کې برخه لرو. پرته له شک موږ په خبرو کې برخه واخلو. زما په نظر زه د دې نظر په وړاندې کوم ستونزه نه وینم چې قاطع ملاتړ ماموریت تر 2018 کال وروسته هم وغځول
شي.
نوموړی ویل چې اوس هم فرانسې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دننه په افغانستان او فرانسې کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي. فرانسې له 2002 کال نه 2014 کال پورې د ایساف په چوکاټ کې افغانستان ته 3500 سرتیري لیږلي و چې په دغه ترڅ کې تلفات هم لرل. په ملکی چارو کې هم فرانسې د کرنې او برښنا په سکتورونو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. په همدې حال کې د فرانسې سفیر شغلې مارلو وایي چې له افغانستان سره د دغه هیواد همکاریو ته تړون لمخي هیواد چمتو دی چې تر راتلونکو شلو کلونو پورې په ملکی برخه کې هم له افغانستان سره همکاري وکړي.
Well, I think first of all in the case of France we have
دی وایي د فرانسې په برخه کې تر ټولو مخکې باید وایم چې موږ په 2012 کال کې له افغانستان سره یو تړون لاسلیک کړ. هغه تړون چې تر راتلونکو شلو کلونو پورې زموږ همکاري رانغاړي. نو دا روښانه ده چې زموږ خوښتنه په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستې دوام دی. ښاغلی مارلو دا خبر هم وکړی چې افغانستان لا هم په خپل پښو نه دی درېدلې او د نړیوالو مرستو دوام ته ضرورت لري. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت لا هم دا وړتیا نه لري چې د بهرنیو د مرستو نه پرته روان وضعیت کابو کړي. نو اړین ده چې له نړیوالو د اوږدې مودې پوځي ملاتړ ترلاسه کړي. دغه کارپوهان هم دا راستنګار کوي چې حکومت باید له نړیوالې ټولنې د مالي مرستو د جلبولو لپاره د اصلاحاتو بهیر ګړندی کړي څو وکړی سي د مرستې ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ شپږیز ټورنمنټ د امریکا جغ آشنا راډیو سره په کابل کې د کرکټ د ولایتي ټیمونو د شلاوریزو سیالیو تازه حال هر ماښام د امریکا جغ آشنا راډیو څخه واوري. د سیالیو وروستی حال د ورځې د غورو لوبغاړو سره مرکه او د اوریدونکو ژوندۍ تبصرې هر ماښام 9 بجې کرکټ او د امریکا جغ آشنا راډیو څنګ په څنګ.
تاسی همدا شیبه ازادي رادیو او د فراولې توسیدون کې وای چې په دې ولایت کې د پولیسو په نامه په سلګونو کسان معاش اخلي خو د پولیسو په لیکو کې موجود نه دي. د دوی په خبره دغه خیالي پولیسو تنخواه د امنی قومندانۍ ځینې لوړ رتبه کسانو ته رسیږي. بلې خوا بیا د فرا امنی قومندانۍ چارواکي دا خبره نه مني او وایي مخکې له دې 23 تنه خیالي پولیس د تنخواه د لست لري کړي خو اوس داسې کسان د پولیسو په لیکو کې نشته. نورحال لسیم د احمد شاه فطرت پر ریپورت کې ورو
په فرا ولایت کې د پولیسو په لیک کې د خیالي کسانو د شتون خبره کیږي. دغه ولایت د شهري شورا مشر سید احمد خان وایي چې په دغه ولایت کې په سلګونو کسان تش په نامه د پولیسو په لیک کې تنخوا اخلي خو فزیکي حضور نه لري. دغه په خبر د کسان د امنیت قومندانۍ په لوړ رتبه امیرانو پورې اړوند دي چې تنخوا هم د دغه کسانو جیبونو ته لویږي.
په فرا ولایت کې هم دا مشکل شته دي په دې چې یو تعداد امیرین د خدماتو یو تعداد مدیران یو تعداد افراد او اشخاص چې کلونه کلونه په دغه ځای فکر توظیف دی په ټولو مسایلو باندې پوهیږي. خپل زامن خپل وراراګان خپل داکا زامن خپل تربرونه خویشاوندان ټول په دغه پولیس کې ځای پر ځای کړي. ولی حضوري فزیک نه لري. تقریبا تر 200 تر 300 نفر حتی تر 1500 نفر اضافه خلک ستاسو چې امتیاز اخی اما په پوسټو کې موجود دي. امتیازات هغه امر صاحب هغه مدیر صاحب هغه امر صاحب اخلي.
سید احمد خان د کورونی چارو وزارت څخه غواړي چې په دې د یو پلاوی فرات راولی ترسو دغه موضوع د نړی و سیړي.
وزارت د امور داخلي باید دا کار وکړي چې یو با صلاحیت هیئت یو با وجدان هیئت ورته کې ترسو چې د دوی تشکیل د دوی هغه منظم پیری چې وجود لري پوستي کنټرول را دي سي د سنچری سره دغه کتاب د جلب احضار سره سرور کې هر څوک چې فزیکی حضور لري شته شه کنه نور باید منطقي
لبل خو به د فرا ولایت امنی قمندان فضل محمد سمدی دا خبره نه مني او وای چې مخ خیالي پولیس و خو سي ټوله د تنخوا د لیست لري کړی دي د امنی قمندان په خبره دوه دشتنه خیالي پولیس د فرا په پولیسو کې پیژندل شوی او د پولیسو د لیکو لري کړی شوی دي
قبلا در حدود 32 نفر تثبیت شد توسط ارگانهای کشفی که
مخی دفراد پولیس پولیک که دو دیشتن خیالی پولیس موجود باشی ریکرایش شویدی او اوز هیچ داسی چوک نشته و یوازی زین زین پولیس داسی دن چخه بلزای پدند گمارل شوی لکه چی اوز یوازی دا عملیاتی کندک چخه دو اویتن پولیس دفراد ولایت دا مقام امنیت ساتی په فرا ولایت کې د پولیسو په تشکیل کې کابو یو زرو وسه وطن موجود دی خو دغه ولایت خلک وایي چې دغه د فرا لپاره بسنه نه کوي ځکه له یو خوا فرا یو پراخ ولایت دی او له بلې خوا د دولت د وسوال مخالفانو شتون هم په دغه ولایت کې پراخ دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغان چارواکو او د چین د ولسمشر د مرستیال ترمنځ د همکاریو درې تړونونه لاسلیک شول. ولسمشر غنی نن په کابل کې د چین د ولسمشر له مرستیال سره په یوه ګډه ناسته کې وویل چې دغو تړونونو لاسلیک کول به له افغانستان سره د پانګې اچونې تر څنګ نورو بېلابېلو ټولنیزو برخو کې مرسته وکړي. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2018 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل د لغمان ولایت لپاره د وسله والو طالبانو لخوا ټاکل شوی والی امین الله کوچه یې نیولی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات شی د سولې هڅې اغېزمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوشنبه په ښار کې تر خبرو وروسته وویل واشنگتن له تاجکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادو سره د سرحداتو د امنیت د ساتلو په برخه کې همکاري ته ژمن دی. د پاکستان د رسنیو د تنظیم ادارې ټولو شخصي تلویزیونونو ته په دغه هیواد کې خبرداری ورکړ چې د هغو دوه اویا ډلو د خبرونو پر خپرولو بندیز ولګوي چې له وسله والو سره ارتباط لري کنه له دوی څخه به د خپرېدو جوازونه واخیستل شي. یو وسلوال د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې نن یو خبریال وشه. ایران وایي د یورانیم د غنی کولو لپاره د سنټر فیوزونو د بندولو هڅې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د شوي تړون له مخې پیل کړي دي. عراقي سیاستوال احمد چلبي نن په بغداد کې وفات شو. روسیه وایي راتلونکی اونۍ غواړي چې د سوریې د چارواکو او د اپوزیسیون د مشرانو د غونډې کوربه شي او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف برېټانیا ته رسېدلی.
اوس هم سپورتي خبرونه له ابراهيم صافي څخه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره
لا صدی رادیو نمود نن ورځی سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. په کابل کې د کرکټ د شپږیزو د لومړۍ ورځی په لوبه کې د مسینک ټیم د بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په کرکټ بورډ کې د صدی رادیو د خبريال د معلوماتو لمخې د بیټینګ تاس یا په چا د مسینک ټیم وګټله خو د بند امیر لوبډلې ته د بیټینګ بلنه ورکړه چې په شل اورونو کې خپل سیال ټیم ته یو سلو شپږ سلویښت منډې هدف وټاکه خو وروسته بیا د مسینک ټیم وکولی شول په 19 اورونو کې یاد هدف پوره او لوبه وګټي. د شپږیزو په دې سیالیو کې به له غرمې وروسته د سپین غر بازانو او امو نهنګانو ټیم له یو بل سره لوبه وکړي. د افغانستان د ګلف ملي ټیم تیر ورځ د آسیا د اتم پړاو د اتلولۍ د سیالیو د ګډون په هدف تایلند ته ولاړ. د بدني روزنې د عامه اړیکو د څانګې مسؤول عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب دوه لوبغاړو یو مربي او یو هم د ټیم مدیر ګډون کوي. ښاغلی پیمان زیاته کړه ټاکل شوې دغه سیالۍ د نومبر له څلورمې د دې میاشت تر اتمې نیټې پورې د تایلند په بنکاک ښار کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ګلف ملي ټیم له دې وړاندې هم د جنوبي آسیا او آسیایي هیوادونو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د حاشي آرا کرکټي مسؤولین وایي د دې رشتې د مربیانو د ظرفیت د لوړولو په هدف یې یو روزنی سیمینار پیل کړی. د دې فدراسیون رئیس غلام جیلانی غروب ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمینار به د پنځ شنبه په ورځ پیل او یو اونۍ به دوام وکړي. دی وایي موږ په پام کې لرو چې زموږ هر ولایت ته په کتو سره پروګرامونه جوړ کړو، ولې په مجموعي ډول موږ هر ولایت ته یوه اونۍ ځانګړې کړې ده، او که چیرې اړتیا پیدا شي دا تمدیدیږي هم. ښاغلي غروب زیاته کړه په دې سیمینار کې د دې رشتې د مربیانو نه د ظرفیت لوړولو په برخه کې هم ازموینې اخیستل کیږي. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه.
وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته یو ویډیو رسیدلې چې پکې په غور کې د ځوانې جلې د سنگسار په خصب شوی په ډېر ریپورت اوریدل شي. پروان خبرونه کې دا هم وری چې د ملي والی حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې شمنه کړې، په دې ورسېو کې پر یو شمېر قراردادونو لسره غور کړي او ځینې لغوه کړي دي. په کندوز کې زیات شمېر بېزه شوي کورنۍ بیرته ستنه شوي دي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې ورسره مرسته نه دي شوې او دا مهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. ازادي رادیو ته یو ویډیو رسیدلې ده چې په غور ولایت کې د ویزوان انجلې د سنگسار پیښه پکې سب شوې ده. د انجلې د غیر مشروع اړیکو په تور سنگسار شوې ده. ویل کېږي چې دا پیښه تیرونه د غور مرکز فیروزکو ته نږدې شوې. فرشته جلال سي ریپورت لري.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر مصالح او غیر مصالح کسان یو شذ په ډبرو ولي. ځینې کسانو چې د پیښې په وخت هلته وو په خپلو موبایل ټلیفونونو د دغې پیښې ویډیو اخیستې ده. ازادي راډیو ته د دغې پیښې یوه دوه دقیقې ویډیو را رسیدلې ده چې په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د دغې پیښې سیل کوي. ځینې خلک دغه ښځه په ډبرو ولي او ځینې نور ورته ولاړ دي. دا ښځه نارې وهي او شاوخوا خلک یې چیغې اوري. د غور والی سیما جوینده له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا پیښه په شدت وغندله. سیما جوینده ازادي راډیو ته وویل
ای دختر به مناطقی سنگسار شده که به اون منطقه به صورت حکومت به اونجا نیه.
دا پیش پا دست زایی که سوی چه دا طالبانو تر بش پر کنترول لاندیده. وسلوالو کسان او طالبانو پرشتیا چه دیر ناسم کار کرده. دا کار دا اسلام، قانون او انسانیت خلاف ده. دا غور امنی قومندان محمد زمان عظیمی ازادی راژیو تاو الچه دا انجلی رخشانه نومیده، نولس کلنه و او لایو درویشت کلن هلک سره د نامشرو اړیکو درلودو په تور سنگسار شو. د عظیمی پوینه دا پیشه د غور ولایت د مرکز فیروزکو په لمنو کې د غلمین په نوم په پراته کلی کې شوې ده. د افید نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې دا غیر انساني کار غندي او له افغان حکومت غواړي چې د دې سنگسار عاملین ونیسي او محاکمه کړي. په غور کې مخکې هم دغه سي سنگسارونه شوې دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د افغانستان د ملي والی حکومت چې د فساد پر وړاندې د مبارزې شمنه کړې ده، په دې ورستیو کې پر یو لړ شویو قراردادونو له سره غور پیل کړی او ځینې لغوه کړي دي. په ننګرهار ولایت کې هم د لوجستیکي شرکتونو مسؤلان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د لویو او مهمو قراردادونو داوطلبي له دوی څخه پټه شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري یو څېړنیز رپورټ برابر کړی دی.
کله یوې خوا د ملي وحدت حکومت په قراردادونو کې د فساد پر ضد د مبارزې غږ پورته کړی، خو له بلې خوا د یو شمېر قراردادي شرکتونو مسؤلین وایي لا هم په ننګرهار کې لوی قراردادونه د منصفانه داوطلبۍ پرته په پټه هغو شرکتونو ته ورکړل شوي چې پخوا یې هم یاد قراردادونه ورسره وو. د دغو شرکتونو استازي وایي په دې ولایت کې اقتصادي مافیا دومره غښتلې ده چې د درې سو یو سرحدي لیوه امنیه قومندانۍ او د ننګرهار پوهنتون د ډوډۍ قراردادونو د داوطلبۍ اعلان له شرکتونو څخه پټ ساتل شوی. دوی د دې خبرې د ثبوت لپاره هغه ورځپاڼې له ځان سره راوړې وې چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په چوکاټ کې په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوې وې. که څه هم د دې ورځپاڼو تاریخونه جدا دي، خو په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي، په یوه کې اعلان خپور شوی او په بل کې اعلان نه دی خپور شوی. د شفی زرګر شرکت استازه اسرائیل وایي دوی ته هغه ورځپاڼې ورکړل شوي وي چې په هغې کې اعلان نه و خپور شوی. دی وایي کله چې د شخصي روابطو له لارې خبریږي سرحدي لیوا ته ځي، هغوی ترې عریضې نه دي اخیستي چې په داوطلبۍ کې برخه واخلي.
دغه قراردادونه چې لیوا ده په کې او امنیه قومندانی ده د ننګرهار پوهنتون دي، دا خو یو دوه اخبار چاپ کړي دي چې په درویشتمه ګڼه کې، دوه درویشتمه ګڼې چاپ کړي چې په یوه ګڼه کې اعلان نشر کړی دی او هغه په ځان سره پټه ساتلې، او دغه بله ګڼه چې د دای بازار ته ایستلې ده. کله چې مونږ د دې سپیناوي دپاره لاړو چې ولې مونږ ته دا حق نه کړل شو چې مونږ په داوطلبۍ کې اشتراک وکړو، اول خو مونږ چا دیننه نه پریښودلو چې لیوا ته داخل شو. کله چې بیا داخل شولو، هغوی یو څه بانې وکړلې چې هغه کماندان صاحب نشته دی او هغه جنگ ته تللی دی، چین ته هغه صلاحیت هغه لري، مونږ دونه صلاحیت نه لرو چې چا ته افر ورکړو.
محمد یعقوب چې د ساحل عثمان لوجستیکی شرکت مشر دی هم دا خبره کوي. نوموړی وایي په دې داوطلبۍ کې یوازې هغو شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د یوه کس پورې اړه لري، او پخوا هم ورسره دا قراردادونه موجود وو.
دا قراردادونه چې شوي په لیوا کې مثلا یا په قمندانۍ کې او یا د پوهنتون د ډوډۍ قرارداد دی، په دغه قراردادونو کې د یو شخص لاس دی، پروس کلم دا یو شخص سره اوسه کلم دی شخص وختو چې دا قراردادونه یو ځان لپاره واخلي، خو هماغه شرکتونو ته په لیوا کې اجازه ورکړ شو چې د یو شخص پورې مربوط وو.
په ختیځه سیمه کې د سرحدي لیوا اداري مرستیال ذبیح الله قضیزاده بیا دا تورونه بې بنسټه بولي چې ګوندې دوی د چا عریضه نه ده اخیستي. دی وایي د دې قراردادونو د داوطلبۍ اعلان یې د ننګرهار په ملي ورځپاڼو کې خپور کړی، او بیرته ورته د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اعلان د خپرېدو ډاډ ورکړی.
څه چې دوی دا چې کوي چې ورېځې مونږ نه دي هغه زموږ دروازه ده چا په خلاصه ده، خو دوی په داسې ورځ باندې ریځې راوړي چې هغه ورځ د قرارداد ورځ خلاصه وه، ختمه وه، قانونا دا ریځې مونږ نه شوې اخیستې. په دې خاطر مونږ ریځې ونه اخیستې، ځکه مونږ جریان د جلسه کې وو چې مونږ ته دوی مخابره وشو چې داسې کوي، ته دا خلک راغلي ریځې راوړي. مونږ د اعلان په خاطر هم اطلاعاتو کلتور ته مکتوب لېږلی دی، هغوی دا زموږ اعلان نشر کړی دی، او په ورځپاڼه کې بیرته مونږ ته اطمینان راکړی. اطمینان د هغوی د اطمینان په اساس چې هغه په دوسیه کې موجود دی. نور چې دا هلته کوم اخبار کې نه دی چاپ شوی، هغه هغې نه مونږ خبر نه یو چې هغه د چا وظیفه ده او چا کار دی، مونږ ته اطمینان راکړ شوی رسمان.
د اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار ورځپاڼې مدیر مسؤل سالق قصبوال دا مني چې په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي دي، خو نوموړی وایي دا قصدي عمل نه دی بلکې سهوه ترینه شوې ده.
دغه اعلانونو کار د بل سړي د مستقلانه توګه باندې هغه کار کوي، او اعلانونه همغه سړي ته اعلان شوبې ته سپاري، هغه موږ ته راوړي، موږ یې چاپو. دغه دا زموږ تېروتنه ده، د اعلاناتو پورې ارتباط نه لري. دغه دا هغه سړی چې درویشتمه ګڼه یو ځل نشر شوې ده، بیا دوم ځلې بیا څلېرویشتمه ګڼه ده. په څلېرویشتمه ګڼه کې په لومړي مخ کې تېروتنه شوې، نور د ورځپاڼې په تاریخ کې هم سره توپیر لري. په دغه کې په دویم مخ کې، درېیم مخ کې، څلورم مخ کې دا سره توپیر لري.
خو اعتراض کوونکی محمد اسماعیل وایي په دومره موده کې سهوه نه کیږي، ولې هغه ګڼه ورځپاڼه دوه ځلې چاپیږي چې په هغې کې د ننګرهار مهم د سترو قراردادونو اعلانونه خپرېږي.
کله چې داسې یوه غلطي کیږي، او دوی د ورځپاڼې والا بیا دا خبره کوي چې موږ نه غلطي شوې ده، هیڅ کلم غلطي نه کیږي. خو چې کله د ننګرهار هغه غټ غټ قراردادونه، هغه مهم قراردادونه چې په هغې کې د غټو خلکو لاس دی، چې هغه ټول ننګرهار پیژني، او په ټول ننګرهار چې پاره کم ته دی، په په زور واقع دی او که د دولت په هغه د ځانې پېژندلې دی، هغه د لیوا قرارداد دی تقریبا چې څو سوه میلیونه ته رسیږي، او همداسې دوه نیم سوه میلیونه د قومندانۍ قرارداد دی، همداسې د پوهنتون. نور یو وخت کې هم نه غلطېږي، په کلونو کلونو پکې غلطي نه راځي. خو چې کله دومره غټ قراردادونه نشر ته سپارل کېږي، په دې ورځ بیا د دوی پلمه دا ده چې موږ غلط شوي یو، او دغه اخبار کې موږ غلط شوي. نو چې ته کله غلطېږي، دغه اعلان باید د تاریخ چینج شي، ورته دا تاریخ باید چینج. دا د لیوا مسؤلیت دی، ځکه چې دا خو دولت ته سپما کیږي، دولت ته ګټه رسیږي.
دوی وایي کله چې د قرارداتي شرکتونو استازو اړوندو ادارو ته شکایتونه ورکړل، نامعلومو کسانو لخوا ورته د مرګ واښونه شوي، او ورته ویل شوي چې د دې قراردادونو په ترلاسه کولو پریمانه پیسې مصرف کړي، او که چیرې دا قرارداد بیرته راګرځي دوی به حساب ورکوي. په دې ورځپاڼه کې یوازې د سرحدي لیوا قرارداد مسله نه ده، بلکې د امنیه قومندانۍ او د ننګرهار پوهنتون قرارداد هم په همدې ورځپاڼه کې خپور شوی چې د شرکتونو د مسؤلینو په خبره پرته د یو کس نور شرکتونه ترې نه خبره پاتې شوي. دوی وایي که چیرې دا داوطلبي له سره کیږي، دوی تیار دي چې له ګټونکي شرکت نه په ټیټه بیه دغه قراردادونه ونیسي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په کندوز کې زیات شمېر بې ځای شوې کورنۍ بیرته ستنې شوې دي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې او دا مهال له ډېرو ناخوالو او ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په دې اړه زمونږ خبریال اجمل آرین له کندوزه رپورټ لري.
د کندوز بې ځای شوې خلک کومکونو ته سترګې په لاره دي، خو حکومت په لاس کې څه نه لري. وروسته له هغه چې افغان ځواکونه وتوانېدل د کندز ښار بیرته د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي، یو شمېر زیاتې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته راستنه شوي دي. بې ځایه شوو خلکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې دوی اړ کړل څو له خپلو کورونو څخه په کډه شي. همدارنګه د جګړې پر مهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګرېوان شوي دي، خو لا هم له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او د حکومت مرستو ته سترګې په لاره دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو ازادی رادیو سره خپل ستونزې داسې بیان کړي.
دولت دروغ وایي چې تاسو سره کومک او موږ سره کومک نه ده کړی. موږ تر اوسه پورې در په دره ګرځو، زما یم راغی، تر اوسه موږ سره دولت هیڅ کومک نه ده کړی.
تو اوس راغلو خپل کورو ته راغلو، دا دروغزن دولت هیڅ چا سره کومک نه ده کړی. په زما را روان ده، نه خاص لرو نه ښه لرو نه بلر، ماشومان ټول یخ وخلي دي، مریضان دي، حیران پاتې استو.
موږ له کندوز نه وارسوي او بیرته راغلو خپل ځای ته. دولت موږ سره هیڅ کومک نه ده کړی، دا دروغزن حکومت ده، هیڅ نه کومک له موږ سره نه ده کړی.
د معلوماتو له مخې د کندز ولایت د سقوط له کبله څه باندې 1000 کورنۍ د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته بې ځای شوي وې، خو دا مهال یو زیات شمېر بیرته راستنه شوي دي. په همدې حال کې د کندز ولایت د مهاجرینو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي د کومکونو د نشتون او د حکومت له خالي لاس څخه خبرې کوي. هاشمي په دې اړه داسې وویل:
و فعلا دولت چیزی نداره، فعلا ریاست مهاجرین محافظت مهاجرین که در قندوز دیگه نو اداره دولتی فعال شده و از خود چیزی نداره که برای مهاجرین اینا.
اوس محل دی دولت لاس خالی دی، چه پلاس که نلری. تاسی وینه چی در سو ورزی کیگی چی دولتی اداره بیرته فعال شوی دی، خزمات او قول مرکزی حکومت څخه، همدارنګ د ملګرو ملتونو له موسساتو څخه داده چې ډیر ژر باید خپل مرستې کندوز ته راولیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندز ولایت کې 15 ورځنۍ جګړې ټولې مرستندوی موسسې مجبوره کړې چې له دې ولایت څخه ووزي، او اوس مهال په دې ولایت کې ټول مرسته کوونکي دفترونه غیر فعال دي. په عین وخت کې د کندز ولایت د مدني ټولونو یو شمېر فعالان هم پر حکومت باندې نیوکه کوي چې ونه توانېده په وخت سره د کندز بې ځایه شوو او متضررو کورنیو باندې لومړنۍ مرستې وویشي. په کندز کې د مدني ټولنې یو غړي عنایت الله خلیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت تر اوسه پورې خپل مسؤلیت د کندوز جنگ ځپلو کورونیو پر وړاندې نه دی ادا کړی، چې دا په خپله د حکومت بې کفایتي څرګندوي. متاسفانه څه باندې دوه اونۍ کېږي چې د کندوز ښار دولتي ځواکونو نیولی دی، خو تر اوسه پورې دولت له بې ځایه شوو او متضررو کورونیو سره مرستې نه دي کړي. حتی دولت تر اوسه نه ده توانېدلی چې د دغو بې ځایه شوو کورونیو سروې وکړي او دقیق ارقام راټول کړي. دا په خپله د دولت نه پاملرنه څرګندوي. د کندز ښار 15 ورځې پرله پسې د جګړې شاهد وو، چې دغه جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. همدارنګه خلک اوس مهال له اقتصادي بیکاري او نورو ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي، او د ژمي په دې سړې هوا کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د کارپوهانو په وینا کې د ملي یووالي حکومت په وخت سره د کندز جنګ ځپلو او بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې ونه کړي، نو د حکومت او ولس ترمنځ واټن به نور هم زیات شي، چې د ولس واټن شاید د وسلوالو طالبانو په نفع تمام شي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار وایي د پناه اخیستنې د شرایطو وړ کسان باید د کوربه هیوادونو لخوا ومنل شي. د دې ادارې وایند د دوشنبې پر اساس دې راډیو ته وویل چې هغه کسانو چې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې هیوادونه کولی شي چې د برخلیک په اړه له کوربه هیوادونو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د بدلون او اصلاح لپاره د ځوانانو فعاله شبکوي حکومت باید جرمني ته قناعت ورکړي چې یو شمېر افغان کډوالو ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پرېکړې وګرځي. اجمل تورمان او په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هغه افغانان چې د پناه اخیستلو وړ دي باید د کوربه هیوادونو لخوا ومنل شي. د دغې ادارې وایان نادر فرهاد د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې د ملیت، مذهب، سیاسي عقایدو او په خپل هیواد کې په یو ځانګړي ټولنیز سازمان کې د غړیتوب له رښتینې ګواښ سره مخ دي او له خپلو هیوادونو تیښته کوي، د پناه ورکونې په شرایطو برابر دي.
زمانی که افراد واجد
شد دی وی کله چې خلک د پناخستان له شرایط سره برابر وي، البته د هماغو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د 1918 پروتوکول مخې کوربه هیوادونه د ډله خلک باید د پناهغښتونکو په توګه ومني. خغلی فرهاد ویل هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله خپل هیوادونه پرېږدي پناهغښتونکي نه بلکې اقتصادي کډوال دي. دی وایي که چیرې دا شان کډوال د کوربه هیوادونو لخوا نه منل کیږي نو کیدای شي چې د هیواد سره په تفاهم د اقتصادي کډوالو په توګه په کوربه هیواد کې پاتې شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د وروستیو راپورونو له مخې ولسمشر غني د یو شمېر افغان کډوالو د نه منلو په اړه د جرمني حکومت تر اعلان وروسته وویل چې هیواد به یې دغه ډله افغانان بیرته ومني. ویل شوي چې ښاغلي غني دغه خبرې له یو جرمني چارواکي سره په تلیفون کړي دي. د ولسمشر غني دغه پریکړې د بېلابېلو کړیو تند غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویلي چې جرمني سره د لاسلیک شوي تفاهم لیک نه بهر دولت پر ایستل شوي افغان کډوال بیرته ونه مني. خاغلی بلخی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې افغان کډوال له هیڅ ډول تعبیز پرته ومني. یو شمېر افغان کډوالو په اروپا کې ولسمشر غني ته په خطاب کې ویلي چې حکومت یې د دوی د امنیت، سر، مال او ناموس په خوندیتوب کې پاتې راغلی نو ځکه دوی له خپل هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي دي. دوی ویلي چې د خپلو جایدادونو په پلورلو سره ځانونه اروپا ته رسولي او اوس د بیرته ستنېدنې هیڅ لار نه ویني. د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د معلومات پر بنسټ د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې 1,24,000 افغانانو د نړۍ په 44 صنعتي هیوادونو کې د پناخستنې غوښتنلیکونه ورکړي دي. په ورته وخت کې د بدلون او اصلاح لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې افغان حکومت باید جرمني ته قناعت ورکړي چې د یو شمېر افغان کډوالو له بیرته ایستلو ډډه وکړي. د دغه شبکې مشر سنگر امیرزاده:
زه د ولسمشر نه غوښتنه کوم چې د آلمان لومړی وزیر سره په تماس کې شي او ورسره خبرې وکړي. او موږ د آلمان هیواد نه موږ یو دوست هیواد ده او په ډېر کلونو کې موږ سره ښه دوستي پاللې ده. دوی نه خواهش کوو چې بیا کتنه وکړي په خپل تصمیم باندې.
یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پاتې راتللو تر څنګ د خلکو لپاره د ښه ژوند او کار هیڅ ډول اسانتیا نه ده برابره کړې. دوی وایي حکومت د اروپایي هیوادونو وغواړي چې افغان پناهغښتونکي له خپلو هیوادونو ونه باسي او د دې تر څنګ په هیواد کې دننه خلکو ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي تر څو بهرنیو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د سیمه په حالاتو کې اورئ چې افغان پولیس تنګ دی. په باجوړ جنسۍ کې د حکومت پلاو قبایلي مشرانو د وژنې لړۍ دوام لري او د سې شنبې په ورځ د دې جنسۍ د تحصیل سالارزو د سالارزو قبیلې پر یو مخور او حکومت پلاو امن لخکر مشر ملک یونس خان د سر غاړې په بم د بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې ملک یونس مړ او د هغه دوه زامن ټپیان شوي دي. په دې اړه پیښوره زبیح الله شفق رپورټ لري.
افغان پولیسو سیرما د باجوړ جنسۍ په قبایلی سیمه کې د ځایي حکومت پلو قبایل مشرانو د وژن لړۍ روانه ده او د سړک غاړې بم چاودنې په یو تازه پیښه کې یو بل قبایلی مشر هم وژل شوی دی. د باجوړ ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي د سه شنبې پر سهار د باجوړ له مرکز ښار 9 کیلومتره لرې د سالارزو په تحصیل کې د سالارزي قبیلې پر یو مخور د حکومت پلو امن لخکر د مشر ملک یونس خان پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې ملک یونس مړ او دغه دوه زامن ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت پلوه قبایلي مشر موټر له سیمې تیرېده چې په سړک کې پر ځای شوي بم اور برابر شو چې په نتیجه کې د قبایلي مشر ګاډی په بشپړه توګه له منځه لاړ. په دې وروستیو کې ډیرون کرښه د سیرما د باجوړ جنسۍ په قبایلي سیمه کې پر ځای حکومت پلوه د امن لخکر پر مشرانو بریدونه ډېر شوي چې په ترڅ کې تر دې دمه لسګونه مشران وژل شوي دي. تر دې مخکې د روان کال د اګست په 28مه 23مه 29مه نیټه هم په دې سیمه کې پر قبایلي مشرانو بمې چاودنې شوې چې فضل کریم، دوا خان، محمد خان او ګل رحیم په نامه حکومت پلو قبایلي مشران پکې وژل شوي وو. د باجوړ جنسۍ یو ځای خبریال سلیم خان چې دا پیښه له نږدې څارلې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ملک محمد یونس چې د ټول تحصیل سلازې د امن کمیټې مشر او د ټول د سلازې قوم مشري یې کوله، دی نن د خپل کلي تلینا راغدانو سره تطلع چې د دې په ګاډي کې خپل دوه زامن هم ورسره و. کله چې دی د ګولو شا چوک ته ورس دلته په دی باندې ریموټ کنټرول د ماکاو شو چې په هغه کې ملک محمد یونس شهید شو او د هغه سره ناست دوه منو زخمیان شو دا غی زامن چکم دے مقامی اسپتال تا منتقل کرے شو چ پاگی کی دا یو زی حالت ہم ډیر زیات خراب دے
بجوړی جنسی افغان پولیس تصویر ما پرتقبلی سیمه ده چې د افغانستان لختی ولایتونو سره نختی وګدی پولی لري د پاکستان امنیتی ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په دې ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او په شپږو میاشتو کې دا سیمه له طرحه ګروپا اعلان کړه چې په نتیجه کې ډیری وسلوال له دې سیمې نورو قبایلي سیمو ته وتښتېدل ویل کېږي چې په باجوړ کې لا هم د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د بیلابیلو ډلو وسلوال پړ دي چې له څه مودې راهیسې په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو پر حکومت پلو قومي مشرانو او د طالبانو د مخنیوي لپاره د جوړ شوي امن لښکر پر غړو بریدونه کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له تاجکستان او ترکمنستان څخه د خپلې نننۍ لیدنې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو مشرانو نه غواړي چې ډاډ ورکړي چې که واشنگټن له ګاونډي هیواد افغانستان څخه خپل ځواکونه هم بهر کړي بابا هم د منځنۍ اسیا د سیمې امنیت او آرامۍ ته په خپلو ژمنو ولاړ وي د افغانستان دغه دواړه شمالي ګاونډي هیوادونه د افراطي ډلو د فعالیتونو پراختیا اندېښمن کړي دي خو امریکایي چارواکي وایي که چیرې حکومتونه د دغو ډلو پر وړاندې له زور کار اخلي نو معکوس نتایج به ترلاسه کړي او ناکراري به لا پراخشی په دیړه سلطان محمد سرور د رويټرز اژانس ریپورت وړاندې کوي
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان سره په دوشنبه کې د بندو دروازو تر شا ولیدل هغه لغونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې زه د پولو د امنیت په برخه کې له تاجکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو سره د امریکا د همکاري په ژمنو ټینګار کوم جانکری منځنی آسیا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې نن ترکمنستان ته هم ځي د غواړي د منځنی آسیا هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې واشنگټن په خپلو ژمنو ولاړ دی امریکایي چارواکي هیله مند دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د ځنډولو په هکله د جمهور رئیس باراک اوباما وروستی تصمیم د منځنی آسیا هیوادونو ته وښیي چې واشنگټن دغه هیوادونه یوازې نه پرېږدي د امریکا بهرنیو چارو وزیر منځنۍ آسیا ته د خپل اوسنی سفر په ترڅ کې غواړي د سیمې هیوادونو ته د هموي چې واشنگټن یوازې د امنیتي همکاري په لټه کې نه دی بلکې اقتصادي همکاري هم غواړي امریکایي چارواکي د تاجکستان په اړه ځکه ځانګړې اندېښنې لري چې د دغه هیواد حکومت په تیر اوړي کې د یو اسلامي ګوند فعالیت ممنوع کړ او تیره میاشتې لسګونه غړي هم ونیول جان کیری وویل چې د تروریزم او افراطی ډلو ضد مبارزې تر ټولو ستونزمنه برخه دا ده چې باید په هغې کې د بشري حقوقو او مذهبي ازادیو موازنه هم په نظر کې ونیول شي د دغو ډول پدیدو په وړاندې مبارزه باید مؤثره او اغیزناکه وي او ښایي د بشري حقوقو او مذهبي ازادیو موازنه پکې په نظر کې ونیول سي تر څو خلک د هیواد په سیاسي او مذهبي ژوند کې په آزاد توګه برخه واخلي د امریکا بهرنیو چارو وزیر وروسته لدې د منځنۍ آسیا لیدنه کوي چې روسی چارواکو په دې وروستیو کې خبرداري ورکړل چې افراطي ډلې هلې ځلې کوي چې د افغانستان له لوري منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي او په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ
پروان خبری سات کې مو د دغه موضوعاتو تفصیل واورید ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې ستراتیژیک شریک دی په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي اوس وخت نه دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره هلې ځلې وکړي په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2018 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي په کندوز کې زیات شمیر بې ځای شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستنه شوي دي خو وایي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او د هم محله ډېرو ناخوالو ستونزو سره لاس او ګریوان دي
خبر را تم چوکڑا شناخت د خبر را تم چوکڑا شناخت د خبر را تم چوکڑا شناخت د خبر را تم چوکڑا دلرے رات راوڑا سو کسے دلرے رات راوڑا الوزما 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 وزرے رات راوڑا الوزما وزرے رات راوڑا تو شم شم سندرے رات راوڑا شم شم سندرے ترجمة نانسي قنقر.